द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو تاسو ته هر کله وایو د ډیور جو خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ډی سی ناوري نن د سیشن به ورځ 2014 کال د جون د میاشتې وهمه نیټه ده واخښو وې په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې یو لس پجی دي تاسو قربانه یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
اول هم تاسو پام را ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته
نن د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرخړبونه ده پوځي بیان وایي حمله د افغان سولې هڅې زیانمن کړي پاکستانی سړونکو حسن عسکری وایي پاکستان تبا ځان سمول وي
کہ پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے
امریکہ تا پا سفر دے ہند وزیر اعظم نریندر مودی نن پا وائٹ ہاؤس کی دے امریکی صدر باراک اوباما سره وینی دواړه مشران به دفاعي اتومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم وینا کوي وی او ای ډیوا به دغه وینا نیغ په نیغه خپروي
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی خزوي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي
I got to tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
سرټی کې تاسو اوریدل و زغک شهید مهم خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بارنو ستونزو پاکچین اقتصادی رهداری او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مې په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور پر ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوی دی او ویل شوی چې د سره د سره خپل منځي باور اغیزمن کیږي
چارواکي وایي د افغانستان په روزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوز یولس عسکر وژلي دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي د افغان خبرې ادارې په ژواک له مخې دغه بری تیره شپه د هررو د ولسوالۍ د سوختې په سیمه کې د افغان پوز د استوګنې په یوه خونه شوې ده د هررو د ولسوال امین الله خلقی په پوز د شبي د غبرید پخلی کړي او د روزګان د ولایت شورا پخوانی رئیس امان الله هوتکی منلی چې په حمله کې ولس اسکر وژل شوی دی او دولس نور وسلوال د ځان سره بوتلی دي د هوتکی په وینا وسلوالو د برید پر مهال د پوزي قرارګاه څخه وسلې هم د ځان سره وړي دي بل لوري ته د افغان حکومت پر ضد په جنگ بوخت او یاغي طالبانو د غبرید پړه په غاره اخیستې ده او ویلې دي د راتلونکي کې به هم خپلو د غبریدونو ته دوام ورکړي
د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روژه وه سخت کال روژه سخته ګرمۍ کې شروع شوې دي د لومړی روژه په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د سلویخ سینټي ګریډ نه زیاته وه د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبریالانو ته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوش شوي دي په دې هکله نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي
د خیبر پختونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي درې ورځو پورې جاری وي
نور غنو چتی کې خدا او چې کوم دې دم خوږ چتی کې ده لکه په خور کې 43 44 او مردان په خور صوبای دل کې 43 44 کې بیا دې سن تر توګه 46 کې نو دا هم خطرناک ټمپریچر ده کنه عام سړي دی پاره یا کلا موسم کې چې ډېر دی روانې درې څلور ورځې کې دا به هم ټمپریچر هم ده
خپل اړخ ته د ملک میدانی برخې پنجاب او سند صوبو کې هم د ګرمۍ زور زیات شوی دی او په سند صوبه جیکاب آباد او نواب شاه کې زیاته ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده ماهرین وای چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګانو لکه بلا سند پنجاب بلوچستان او خیبر پختونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي او په راتلونکو سړیرشت ګونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماهرین وای چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوی ده، نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
چارواکي وای د ترکیه پلازمینه استانبول کې د سه شنبه په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمی چاودنې کې یو لس کسان وژل شوي دي. د گورنر وسیب سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استانبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوې چې پکې شپږ دېرش کسان ژوبل شوي دي. گورنر ویلي وژل شوو کې اووه تنه پولیس عسکر او څلور ولسي وګړي شامل دي. نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي په دې هکله زموږ همکار مختار خلیل.
نن د ترکی په استانبول ښار کې په یو بمی چاودنه کې یوولس کسان وژلې شوي او شپږ دېرش جوبل شوي دي. په وژلې شوو کسانو کې اووه پولیس والا او څلور عام وګړي دي. دا چاودنه مرکزی استانبول کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په ځای کې شوې ده. د استانبول گورنر د چاودنې او په دې کې د مرګ جوبلې تصدیق کړی دی. وایي چې دا چاودنه د پولیس نفرینه د ډکې او بس سره نږدې شوې ده. چاودنه د استانبول په مرکزی ضلعه ویزنی سیلر کې شوې ده. دغه ځای ته سیلانیان ډېر ځي. اگر که دولت اسلامیه د سو وخت راسی په ترکی کې د بمونو خلاصولو کارونو ته لاس اچولې دی، خو د نننۍ واقعي زمواري تر اوسه پورې چا نه ده اخیستې. د کوردو پی کی کی نومي پارټي هم د تیرې جولای راسی د ترکی په پولیس او فوج باندې حملې شروع کړې دي، ځکه چې دوی په سویلي مرختی د سیمه کې ځان له خود مختاری غواړي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو رادیو اورئ.
پولند او د ناټو د شلو نورو غړو ملکونو پوزونو لوی مشکونه یا غټ مشکونه شروع کړي دي. یوکرین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو تشویش ختمولو لپاره کیږي. کرملین یا ماسکو د دې مشکونو غندنه کړې او وایي دې سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابیږي.
بنگلادیش کې یو مذهبي هندو مشر وژل شوی دی. د مسلمانانو د اکثریت آبادی هواد کې د هندوانو پر ضد تازه د تشدد پیښه ده. د اویا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړی په خپل کلی کې د کور سره نږدې ترلاسه شوی دی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت له روانو او د تلو نه څو ساعته پس بېدرکه شو. بنګلادیش کې په تیرو درې کاله موده کې دغه ډول پیښو کې څلوېښت کسان وژل شوي دي او په وروستیو کې دغه رقم پیښې نورې هم سوا شوي دي. په دغو پیښو کې آزاد خیاله پروفیسران او زده کوونکي هم وژل کیږي. راپورونه وایي د سه شنبې په ورځ پلازمینه ډاکا کې پولیس سره په درې بېلابېلو نښتو کې یخوا د داعش درې وسلوال وژل شوي دي. بنګلادیش کې رامنځته شوو ځینو پیښو زمواري داعش او القاعده قبوله کړې ده. ولې بنګلادیش ټینګار کوي چې بهرنۍ ترهګري ډلې یې په ملک کې فعالیت نه لري. د دې په ځای چارواکي ځایي توندلاري او سیاسي مخالفین په دغو پیښو تورن کوي. په سرکاري توګه آزاد خیاله ملک بنگلادیش کې 90% آبادی د مسلمانانو ده.
د امریکای د خارجه چارو په خوانه سیکرټر هیلری کلینټن د ملک د دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د ستارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ تر لاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکای په تاریخ کې لومړی خزوي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو ملاتړ تر لاسه کړي. ډیموکرات پارټي د راتلونکې میاشتې وړاندې په رسمي توګه د دې د ملاتړ اعلان نشي کولی، خو په مقابله کې ولاړ برني سندرز ته د ماتې ورکولو لپاره هیلری کلینټن زیاتره 2303 ډیلیګیټس یا غړي ګټلي دي.
روانه اونۍ په واشنگتن ډي سي کې د موسمي بدلون په هکله په یو نوی اعلان ترسره کیږي. پوهان هم په دې تمه دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پاریس کې د موسمي بدلون غونډې په قرارداد د ژمنو په خپل تعهد په سر ودرېږي، کوم چې روان کال تر اخره په کار دی پیل شي. راپورونه وایي که هند د دې معاملې تایید وکړي نو تر کال 2030 پورې به خپل هدف ترلاسه کړي. د دې قرارداد ملاتړي وایي دا به د پرمختلونکي هیوادونو په ښه اراده وښایي چې څومره دغه هیوادونه د موسمي بدلون یا تودوخې په هکله څومره پاملرنه کوي. خو بلې خوا نیوکې کوونکي وایي هند د پاریس قرارداد په ډیره وړه برخه د ژمنو تعهد کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه مو اوریدل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د پاکستان او پاکستان کې کل عدم یا کم چې ناقانونه ګرځول شوی وستواله ډلې دي او داسې سیډونکو او سرکاري ځنې چارواکو هم دا وینا وه چې د اتیا په لسیزه کې دغه وستواله ډلې د خارجه مقصدونو لپاره استعمال شوی وي. د هغوی په خلاف باندې بیا د رستو حکومتونو ګامونه هم پورته کړي دي. دغه کل عدم تندرو ډلو په خلاف یا ناقانونه ګرځول شوي دي دغه ډلې، خو ځینې بیا داسې دي چې هغه اوس هم دا په نورو نومونو باندې فعال دي. چین چې د پاکستان نږدې ملګری دی او په داسې څېړونکو په نږدې دوی به د پاکستان باندې د دغه ډلو په خلاف ګامونه پورته کولو څه قسمه فشار لاره نیوله، خو په رستو کې د چین سرکاري ټي وي باندې هم داسې ډاکومنټري یا فلم چلیدلی دی چې چین دغه دریس کې فرق راغلی. دغه حق له هم یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو، خو د پاکستان د پوز او د سیاسي مشرانو ترمنځ امنیتی یو غونډه شوې ده، اعلی پای غونډه شوې ده. دغه غونډه کې څه خبرې اترې شوې دي؟ تیر خبرونه کې موږ د اسلام آباد کې د ډیوا رادیو خبریال پیر ولایت شانه رستې تفصیل پوښتلی وو. یو واری بیا ستاسو پام دغه خبرو ته راګرځو.
د سیاسي او د عسکري قیادت غونډه شوې ده، د فوج سر لخر پکې موجود او د آی ایس آی مشر په دې کې موجود و، د فوج د طرف نه او د سیویلین اړخ نه چېونو د دفاع وزیر خواجه آصف او په دې کې د خزانې وفاقي وزیر ساکدار چې دغه باره کې ویل کېږي چې د نواز شریف په موجودګۍ کې زیاتره اهم ملکي معاملاتو باندې هغه د حکومت نمایندګي کوي. سرتاج عزیز دا ټول موجود نو دوی ارباب صاحب چې دا کومه غونډه شوې ده او بیا د آی ایس پی آر د طرف نه کومه اعلامیه جاری شوې د نو پاری کې دا ویلي شو دي چې یو خو درون حمله شوی و بلوچستان کې چې پکې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور وژل شوی دی. نو دې غونډه کې یو ځل بیا دغه باندې تشویش هم څرګند کړی شوی دی. دغه حمله چې د پاکستان د سالمیت خلاف ورزیم ګرځول شوی دا او په سیاسي او عسکري قیادت په دې غونډه کې دا هم ویلي شوی دي چې دا حمله چې دنو نه یوازې د افغانستان کې چې کوم د جوړجاړي عمل د بحالۍ لپاره کوم حل کې دې هغه متاثره کړې دي، بلکې د دې حملې د وجه چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې تعلقات دي نو هغه هم اغیزمنه شوې دي. نو د دې ډرون حملې نه علاوه چې په دې کې کوم احتجاج یا په دې باندې تشویش څرګند کړی شوی دی، په دې غونډه کې د آی ایس پی آر اعلامیه کې ویلي شوی دی چې د پاکستان اقتصادي لارې حوالې سره د هغه د سکیورټي حوالې سره د ملک دننه چې کوم امنیتي صورت حال دی په هغه باندې هم پکې غور شوی دی. دغه شان د سیاسي او عسکري قیادت ترمنځ په دغه غونډه کې چې دینو افغانستان سره چې کوم اړیکې دي او چې کوم پاکستان دا غنی چې کوم بهر ملکی قوتونه دي او هغه بیا په پاکستان کې لاسوهنه کوي او دلته کې بیا دغه کوم سہولت کاران دي، نو دغه کردار باندې هم خبره شوه دا اعلامیه چې دا ویلي شوه دي چې دغه سہولت کارانو خلاف به اقدامات کیږي او د اپریشن ضربه ازب حوالے سره ارباب شه ماغه خبره شوه دا کوم چې مخکم فاسوز له حکومت او سوچ کړي چې د دې ډېرې خې نتیجې مخه تراغلي دي او دغه نتایج چې دینو یا
تیرا مننه پیر صاحب تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک.
قدر من اوریدونکو، تاسو د پیر ولایت شاه صاحب دغه خبرې واوریدلې. هم په دې حکله زموږ همکار بیروز خان صاحب نه مو څېړنه اخیستې وه او پوښتنې مو کړې وې، هغه تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو.
اوس خو یو خدای چې د پاکستان پوز د پاکستان ولستا دا یو یقین ورکول غواړي چې پوز نه علاوه بل هیڅ یو قوت په ملک نشته چې دا ملک اوچلی. آرمی غواړي چې خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې سویلین ګورنمنت چې کوم دی او کوګو وګته شي دا چې اوس غونډه شوې ده د پوز مشر راغوښتی ده د دفاع وزیر ورسره ناستې په کار ده چې دا خبره خو داره چې د دفاع وزیر د دې مشري کولی او د پوز مشر دغه سره په داسې نه ده. بله خبره په دې کې اوس د پاکستان د پوز سره چې کومه مسله راپورته شوه او ته یره راوچته شوه هغه دا شوه دی چې کوم طالبان دی چې کومې ډلې دی چې کوم جهادیانو ته دی وایي لکه لشکرې طیبه شوه په بل نوم باندې دی دغه شانتې حرکت المجاهدین شول دغه شانتې هغه طالبان چې په افغانستان کې دي کارول غواړي هغوی ته نیغ په نیغ خطر پیښ شو. تر اوسه پورې چې په قبایلي سیمو کې دغه ډلې پټې وې نو که الته کې پې ډرون ویشته نو هغه ډرون قانوني هم و جایز هم و. خارجه وزارت په پې احتجاج وکړو خو دننه خبره اوس په بلوچستان کې دوی د طالبانو مشر په نخه کو بیا امریکا د لشکرې طیبه چې کوم تنظیم دی هغه په ټرورسټ او دغه شانتې پکې اوس پکې هغه نوې هغه جیش محمد والا هندوستان هم په مسلسل غوښتنه کوي چین په وړمبي ځل چې د دې به په سیکورټي کونسل کې مرګ تیا کول ملګرو ملتونو کې په وړمبي ځل نن په لشکرې طیبه باندې هغه هم په خپل ټي وي باندې هغه خو نو د پاکستان سره د پاکستان د پوز سره دا غم پیدا شوی دی چې دا دوی کومې ډلې پټي ساتل غواړي اوس په هغه د ملک په نورو برخو کې پناه کیږي ځکه هم دا یو تاثیر ورکول غواړي او هغه ډلو ته یو اطمینان ورکول غواړي خو ښکاري ده چې پاکستان په دې دغه کې ډېر یوازې شوی دی او د یرې سره مخ دی.
او بل دا چې پاکستان وایي دغه بیانیه وایي چې امریکې سره بې باوري زیاته شوې ده او بل دا چې دې حملې د سولې خبرې هم زیانمنې کړي دي نو مطلب یې څه دی پاکستان آینده کې څه کول غواړي؟
بې باوري خو که زیاته شوې ده د امریکې د سره نو د پاکستان په وجه باندې د پاکستان د لاسه بې باوري ده ځکه چې امریکا نه دوی په یو لاس خو ته پیسې لی په بل لاس باندې یعنی هغه خلک بیا دی روزي په دې باندې تورونه هم دادي که په افغانستان کې دي فلال په افغانستان کې دي چې هغه کاروي او که بیا د پاکستان مفادات هند کې بم سکی نو د امریکا چې د دینه کمی غوښتنه دي هغه پاکستان ورته جواب نه وي. امریکا وایي چې په افغانستان کې لاسوهنه چې کومه ده دا بندول پکار دي د پاکستان خپل استراتیجیک ډپ چې دی پالیسی ده د هغې د لاندې هغه د افغانستان نه لاس نه یو پنځمه صوبه د پاکستان جوړول غواړي. اوس چې پکې بیا د بې باورۍ چې کومه هغه ده که چېرې د پاکستان غواړي واپس د نړۍ سره د یو آزاد ملک په حیث باندې یا ورسره بیا هغه تعلقات چې که تیر پخوا کې د پاکستان وکړلی شي د ترهګرۍ مرګتیا نه کوله اوس دغه د پاکستان د حکومت او د پاکستان د ریاست فیصلې دي. که چېرې د پاکستان پوز دغه فیصلې یو منتخب حکومت ته پرېښودې دا کېدلی شي چې پاکستان واپس د دغې ټولنې یو داسې برخه جوړه شي چې خلک پرې بیا اعتماد وکړي بے باوری پہ نہ ساتھی کچرے دغ نہیں او دغ د پوز پالیسی آنی وی خارجہ پالیسی مکمل توګه د پوز سره پلاس کې ده داخله پالیسی مکمل توګه د پوز پلاس کې ده نور هر بیان چې کوم دی که د بارډر خبره ده د پوز د مشر نه بیان راځي په عمل کې اختیار چې کوم دی د پاکستان پوز سره دی هغه یو متل چې د شګو بوجۍ چې کوم ده هغه یو منتخب حکومت دی د دې په شا چې څوک ناست دی هغه پوج دی. که پاکستان دغه پالیسیانې بدلې کړي نو بې باوري به د امریکې سره هم ختم شي بې باوري به د هندوستان سره هم ختم شي بې باوري به د ایران سره هم ختم شي او د افغانستان سره هم ختم شي.
ډېره مننه ستاسو نه بیرو صاحب.
که غواړئ چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واورئ نو زموږ د ویب پاڼې پته سپه دی ډول دا www.voadwradio.com تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونې ته واشنگتن ډی سی نه غوږ کیږئ. تاسو ته په دې خبرونه کې یو شمېر رپورټونه نور هم وړاندې کوو خو ډومبې تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ چې تیره میاشت د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله د انګور اډې چیک پوسټ افغانستان حکومت ته سپارلې وو یا ورکړی وو. د پاکستان پوسټ ترجمان ویلی وو چې دې سره به دواړه ملکونه یو بل ته رانږدې شي او دواړو به یو بل باندې اعتماد خشی. خو نن د پنجاب اعلی عدالت ته یو درخواست ورکړی شوی دی او ویلی شوی دی چې دا کار د قانون په خلاف شوی او قانون وایي چا چې د ملک ځمکه بل ته ورکړله نو هغه بیا د کام مجرم دی. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال اورنګزیب خان په دې راپورټ کې راکوي.
دا درخواست هم د پوز یو پخوانی افسر کرنل ریټایرډ انعام الرحمن لخوا جمع کړی شوی دی او په دې کې وزیر اعظم او دفاع سیکرټر فریق جوړ کړی شوی دی او دوی نه د پوز سر لخکر د پیښور کور کمانډر او د پوز ویاند خلاف د کاروای غوښتنه شوې ده. په خواست کې ویلي شوی دی چې آرمی اکټ یا پوزي قانون تر مخه چاوڼۍ ایرپورټ پوسټ یا ګارډ بل یو چاته حواله کول جرم دی او په دې سزا هم شته. په خواست کې دا هم ویلي شوی دی چې انګور اډا یو آواز یو چیک پوسټ نه بلکې پوره علاقه ده چرته پاکستانی قبایل هم اوسیږي خو اوس افغانستان ته د علاقه ورکولو له وجې دا قبایل هم متاثر شوي دي. د پوسټ په دې فیصله وړاندې قبایل هم احتجاج کړی وو او پاکستان داخله وزیر چودھری نثار هم پرې سخت عکس العمل ښودلی وو. بلخوا د پوسټ وینا ده دا فیصله پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو لپاره شوې ده. خواست کوونکی انعام الرحمن ډیوه ریډیو ته ویلي دي چې د دوی دا غوښتنه هم ده چې د پوځ سر لښکر جنرال راحیل شریف خلاف د پوځي عدالت کې مقدمه اوچلول شي ځکه چې دی د خپل اختیار نه بهر تللی دی.
یہ حکومت بھی نہیں فیصلہ کر سکتی تھی دینے کا، یہ تو پارلیمنٹ نے کرنا تھا. آرمی ایکٹ کے اندر اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آرمی چیف کی اور آرمی پوری کی صرف اور صرف ایک ڈیوٹی ہے، وطن مادر وطن کا دفاع کرنا. وہ نہ تو کسی کے ساتھ مذاکرات میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی کوئی چیز کسی کے حوالے کر سکتے ہیں، اور اس کی سزا موت ہے آرمی ایکٹ کے اندر، سیکشن 24 ہے.
دوی وی چپوس خو سر حکومت هم داسې فیصله نشي کولی او دا د پارلیمان کار دی. آرمی چیف د اختیاراتو غلط استعمال کړی دی او دستور تر مخه د پوز یوازنی ذمہواری د دفاع ده. دوی نه خو مذاکرات کولی شي او نه داسې علاقې بل چاته حواله کولی شي او پوزي قانون تر مخه د دې سزا مرګ ده. انعام الرحمن دا هم ویلي دي چې عدالت د دې خواست د اورنې لپاره منظور کړی دی او نه هم جون به د دې باقاعده اورنه پیل کیږي. انعام الرحمن وایي چې سیویل چارو کې د پوز مداخلت د معاشرې سماجي او سیاسي اډانه تباه کړې ده او پاکستان کې پوزي صدر ایوب خان هند سره د سندونو په معامله غلط معاهده کړې وه. دغه شان بل پوزي صدر ضیاء الحق افغانستان کې مداخلت کړې وو. یو آرمی چیف اسلم بیگ سیاست مدارانو ته رشوت ورکړې وو او د بنگلہ دیش بیل دو ذمہوار هم د پوزي قیادت دی. وړاندې افغانستان د دعوه کړې وه چې انګور اډا جنوبي وزیرستان کې د 10 کیلومتره علاقه د افغانستان ملکیت ده او د دامې نه پس پوز د علاقه افغانستان ته حواله کړې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ډیوه ریډیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوه یوشت
په دغو صفو تاسو مونږ رونه اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی دا تاسو د ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته غوږیږئ. قدر منو اوریدونکو، تاسو زمونږ د ډیوه ریډیو ویب پاڼه خوښولی شئ او د فیسبوک د لارې تاسو د ډیوه ټول ویډیوګانې، ریپورټونه او د دې ترڅنګ خبرونه لیدلی شئ. راځو د راپور ولوري ته چې د چین په سرکاري ټلویزیونونو یو ډاکومنټري یا فلم خپور شوی دی چې پکې د ممبئی ترهګر برید کې د پاکستان تندرور ډلې یا لشکر طیبه یا جماعت الدعوه د رول یا لاس درلودل ښودل شوي دي یا پکې پخلی شوی دی. په دې هکله تفصیلات لري تاسو ته ارشد حسین وړاندې کوي او په ګډه به سره واورو.
د پاکستان گاونډي هیواد چین په لومبي ځل د هند ښار ممبئی کې ترسره شوي ترهګر بریدونو کې د پاکستان دننه د میشت وسلوالو ډلو کردار منلی، کوم چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین په پالیسۍ کې واضح بدلون ښایي. مطبوعاتی رپورٹونا د چین پر ریاستی ٹی وی چینل سی سی ٹی وی نہ باندھے اس د نشر شوی یو دستاویزی فلم حوالہ ورکوی پکم کے چی کال 2008 کے د ہند خار ممبئی کے ترسر شوی بریدنو کے د کلدم جہادی ڈلے لشکر طیبہ او پا پاکستان کے د حغوی دملا تھڑیانو پا کردار رنا اچول شوی دا خکار دیوی چی کال 2008 کے د ہند خار ممبئی کے د ترہگرو لخوا ترسر شوی خونڑی بریدنو کے سد پاسا یو نیم سل کسان وجل شوی وو چی پکے امریکنی وگڑی ہم شامل وو ہند دغه بریدنو پلا پاکستان کے میش کلدم تنظیمونو باندې اچوی نړیوال مطبوعات وای چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو په حق لا د چین په پالیسي کې دا واضح بدلون په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان د کلدم جهادي ډلو لشکری طیبه او جماعت الدعوه د درې غړو حافظ عبدالرحمن مکی طلحه سید او حافظ عبدالرؤوف د ملل متحده د بندې څخه د بچ کولو په حق لا د چین د فیصلې وخت د رواني میاشتې په نهمه نیټه ختمیږي خکار دیوی چې دغه ډلو غړي د ملل متحده د سیکیورټی کونسل د کمیټې لخوا کال 2015 کې د نړیوالو مرستو په اساس د بندیز لاندې راوستل شوی وو خو چین او پاکستان د دغه قرارداد مخالفت کړی وو مطبوعات وایي چې چین د وړاندې نه د کلدم جیش محمد د مشر حافظ سعید د اقوام متحده د بندیزونو څخه د بچ کولو په سر د نړیوال تنقید سره مخ دی او اوس چین په واضح توګه دا خبره محسوس کړې ده چې اوس به نور د ترهګرۍ د شخړو په معامله د پاکستان په پټو سترګو ملاتړ نه کوي دفاعي څېړونکي وایي چې د چین پر ریاستي ټي وي چینل دا قسمه دستاویزي فلم چلیدل ښایي چې د پاکستان د جهادي ډلو په حق له د چین پالیسي نوره بدلیږي د دفاعي او باندینو چارو ماهر ډاکټر حسن عسکری وایي دا به قتل وي چې کله په متحده قانونو کې د جماعت الدعوه معاملې دوباره راپورته کیږي نو آیا چین به په دې حق له خپل ځړه پالیسي جاری ساتي چې پکې هغوی د جماعت الدعوه مشر د ترهګر ګرځولو نه بچ کړی دی او کو چین خاموش پاتې کیږي
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے اور اگر چین جیسا ملک اپنی پالیسی کو بدل لیتا ہے تو پھر پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر ٹیررزم کے حوالے سے بہت زیادہ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اس پوائنٹ پہ امریکہ اور ہندوستان کی پالیسی جو ہے وہ ایک ہے اور اگر چین پیچھے ہٹ گیا تو پاکستان کو کوئی پروٹیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں
ہغوائی پاکستان لبہم دا سوچ کول وی چې په بهر نړۍ کې د پاکستان په حق لا دومره منفی تاثر ولیدې او کو د چین غوندې ملک په دې حق لا خپل پالیسی بدلوي نو بیا به پاکستان په نړیوال کچ د ترهګرې په حق لا د لانور فشار سره مخ کیږي ولې چې په دې معاملې د هند او امریکای پالیسی هم یو ده او کو چین هم په شا کیږي نو پاکستان به په نړیوال کچ سوک هم بچ نکړي شي سیړونکو وایي کو واقعتا چین په دې حق لا خپل پالیسی بدلوي نو دې سره به د جماعت الدعوه او لشکرې ته یا به ترمنځ د فرق په حق له د پاکستان سرکاري دریز هم بې معنی پاتې شي او د کلدم جهادي ډلو پر ضد به د کاروایۍ لپاره پرې نړیوال فشار هم سیوا شي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دلتا امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی خزوی چې د امریکای د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکرات ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونالد ټرمپ سره سیالي وکړي په دې حق لنور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې زموږ همکارا انیلا خالد وړاندې کوي
د امریکا پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن کچری نن د لومړی مرحله انتخابونو اخیرنی مقابله وګټله دا به د امریکا د تاریخ اولنی صدر په حیث د ډیموکراتیک ګوند لخوا امیدوار وټاکل شي میرمن کلینټن د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د صدارت چوکۍ لپاره په ځغل کې شامله شوې ده د دې په مقابله کې هم د دې د ګوند اخیرنی امیدوار بنی سینډرز ولاړ دی که څه هم میرمن کلینټن د بنی سینډرز په مقابله کې د ډیلیکیټ سیاستازو هدف پوره کړی دی خو پارټي به د لړکې راروان میاشت کې کېدونکي کنونشن پورې انتظار کوي هم ځکه که چېرې نن هیلری کلینټن وګټي هم په رسمي توګه د ډیموکرات ګوند لخوا د دې د صدارت د امیدوارۍ فیصله به راروان دغه کنونشن کې کولی شي په بروکینګ انسټیټیوټ کې د مؤثر او ولسی انتظام شعبې نائب ډایرکټر جان هوډیک وایس آف امریکا ته وایي هیلری کلینټن د روان دینه یو مشهور شخصیت ته او د دې د صدارت په ځغل کې شاملې دوه په فیصله ډیر خلک خوشاله همو. میرمن کلینټن د ګل پشپا کالیفورنیا کې به غونډې تخپلې وینا په وخت وویل زه تاسو ته دا ویل غواړم چې د خبرونو تر مخه موږ د وخت تاریخ جوړولو په دې مرحله کې ډیر نږدې شوی یو. دا یو ډیر نویات موقع ده، خو اوس هم موږ بلا ډیر محنت کوو. د نهې پر ورځ به شپږ انتخابونه په یو ځل کیږي او موږ به د یو یو ووټ لپاره سخت کوششونه کوو، په خاص توګه د کالیفورنیا ریاست کې. د میرمن کلینټن د راروان مهم انتظام سنبالون کې روبی موک وایي چې ټیم یې د ډیلیګیټس حمایت ځان سره ساتلو لپاره ډېرې هڅې کوي. خو بلخوا د هیلری کلینټن په مقابله کې هم د ډیموکریټ پارټۍ دویم اخرنی امیدوار برنی سینډرز ویان میشلبرګس یو بیان جاری کړی دی چې مطبوعات میرمن کلینټن ته تاج په سر کولو کې ډېره تادی کوي، ځکه چې تر راروان کنونشن پورې هیڅ نشي ویلی کېدی چې کوم ډیلیګیټس باندې کلینټن دومره ملاتړي هغوی څه وخت هم خپله فیصله واپس اخیستی شي او د برنی سینډرز ملګری کېدی شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ڈیوا ریڈیو خبر خبرونه کې زول بیا تاسو هر کلی وایو تاسو قربانیو زمونه زه شهید
او زه ارباب محمود
یو زول بیا تاسو په امر ګرځو د مهم خبرونو سر ټکو ته.
نن د پاکستان پوځي او حکومتي مشرانو په یو ګډه غونډه کې ویلي د طالبانو مشر ملا اختر منصور باندې بلوچستان کې د ډرون حمله د پاکستان د خود مختار سرغړونه ده. پوځي بیان وایي حمله د افغان سولې هڅې زیانمن کړي. پاکستانی څېړونکي حسن اسکری وایي پاکستان تبا ځان سمول بي.
پاکستان والوں کو ایک جذبات سے باہر نکل کر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے باہر پاکستان کے متعلق جو رائے ہے وہ اتنی مختلف کیوں ہے.
امریکہ ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما سره لیدو کاته کوي. دواړه مشران به دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم وینا کوي. وی او ای ډی وا په دغه وینا نیغ په نیغه وړاندې کوي.
او دلته امریکا کې میرمن هیلری کلینټن به لومړی ښځه وي چې د امریکې د راتلونکي صدر لپاره د ډیموکریټ ګوند د امیدوار یا کاندید په توګه انتخاباتو کې د خپل مخالف ریپبلیکن ګوند امیدوار ډونلډ ټرمپ سره سیالي وکړي.
I got to tell you, according to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. But we still have work to do, don't we?
سر ټکی تاسو اوریدل و ځواک شي د مهمو خبرونو لنډې ستا.
د پاکستان د پوز مرکز جی ایچ کیو کې د لوړې کچې یو غونډه کې سیاسي او عسکري مشرانو هیواد ته په پیښو کورنو او بهرنو ستونزو پاک چین اقتصادي راهداري او نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر تر مخه جی ایچ کیو کې شوې غونډه کې د مئی په 28 نیټه د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور په ضد د ډرون برید په اړه اندېښنه څرګنده کړل شوې ده. دغه برید د پاکستان د خپلواکۍ پر ضد بلل شوی او ویل شوی چې دې سره خپل منځي باور اغیزمن کیږي.
اخوا چارواکي وایي د افغانستان په روزګان ولایت کې وسلوالو د افغان پوځ یو لس اسکر وژلې دي او دولس نور یې د ځان سره تښتولي دي. د افغان خبرې ادارې په جواک لمخې د غبري تیره شپه د هررود ولسوالۍ د سوختي بسیمه کې د افغان پوځ د ستوګنې په یوه خونه شوې ده.
د پاکستان پښتونخوا کې هم نن د نور هیواد په شان لومړی روز شوا سخت کال روزې سخته ګرمۍ کې شروع شوې دي. د لومړی روزې په ورځ د پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د تودوخې درجه د سلویخ سینټي ګریډ نه زیاته وه. د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبریالانو ته د یو شمېر هسپتالونو نه ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمېر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوښه شوي دي.
چارواکي وایي د ترکیې پلازمینه استنبول کې د سه شنبې په ورځ د پولیسو په یو ګاډي شوي بمی چاودنه کې یوولس کسان وژل شوي دي. د ګورنر وسیپ سهین د وینا تر مخه دغه چاودنه د استنبول په ویزنی جیلر سیمه کې شوي چې په کې شپږ دېرش کسان ژوبل دي.
پولند او د ناټو د شلو نورو غړو ملکونو پوزونو لوی مشکونه شروع کړی دي. یوکراین کې د روس د ګامونو وروسته دا مشکونه د منځني او مشرقي یورپ ملکونو د تشویش لری کولو لپاره کیږي. کرملن یا ماسکو د دې مشکونو غندنه کوي. او وای د سره په سیمه کې د امنیت او اعتماد ماحول خرابېږي.
بنگلادیش کې یو هندو مذهبي مشر وژل شوی دی چې د مسلمانانو د اکثریتي آبادی هواد کې د نه هندوانو پر ضد دغه یو تازه پیښه ده. د اویا کلن هندو پادری آنندا گوپال گنگولی مړی په خپل کلی د کور سره نږدې ترلاسه شوی. راپورونه وایي هغه سهار خپل عبادت له روان او د تلو نه څو ساعته پس بېدرکه شوی دی.
د امریکې د خارجه چارو پخوانی سیکرټر هیلری کلینټن د ملک دوه سیاسي ګوندونو کې د یو لخوا د صدارت لپاره د ممکنه نمائندګۍ ترلاسه کولو سره یو تاریخ جوړوي. دا به د امریکې په تاریخ کې لومړی خزوي چې د صدارت لپاره د سیاسي ګوندونو تر ملاتړ ترلاسه کړي. ډیموکرات پارټي د راتلونکې میاشتې وړاندې په رسمي توګه د دې د ملاتړ اعلان نشي کولی، خو مقابله کې ولاړ برنی سندرز ته د ماتې ورکولو لپاره هیلری کلینټن زیاتره 2303 اتیا ډیلیګیټس یا غړي ګټلي دي.
امریکا ته په سفر د هند وزیر اعظم نریندرا مودی نن په وایټ هاوس کې د امریکای صدر باراک اوباما سره لیده کاته کوي. دواړه مشران به د دفاعي اټومي او د نړیوالې تودوخې په چارو خبرې اترې کوي. د دې ترڅنګ دا چې ښاغلی مودی به سبا کانګرس ته هم ویناوي کوي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل. تاسو د ټولو غږ
دیو ریډیو
د دیو ریډیو خبريالان تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر 9 بجو پوري
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پوري اوریدئ شئ.
در من اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دی ورجو خبرې خبرونه ته غوږیږئ. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. رازو د راپورونو ولورته خود دې تر مخه چې لار شو د راپورونو ولورته د خبرونه په دې ځای کې وښوي مطبوعاتو ته د کتنې دغه کتنې زمونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې تاسو لپاره د مطبوعاتو نه کومه موضوع راخسته ده.
په تیره جمعه په پیرس کې د اسرائیل او د فلسطینیانو په منځ کې د امن او روغې راوستو دپاره یو کانفرنس وشو، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په دغه کانفرنس کې نه خو اسرائیل شامل شوی و او نه پکې د فلسطینیانو څوک نماینده موجود و. بیا هم د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په دې تمه دغه غونډې له لاړو چې د دې شخړې په روغه ساده د اوارولو امید شته دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې مشرقی وسطا کې د امریکې د سفارتکارۍ په موضوع د نامتو لیکوال او د سفارتکار ارون ډیوډ میلر یو ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: د امریکې سفارتکاري په مشرقی وسطا کې ولې کار نو باسي. نامتو لیکوال او سفارتکار ارون ډیوډ میلر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې امریکې په غنو موقو د خپل زبردستي سفارتکارۍ په ذریعه د اسرائیل او د فلسطین مشران خپلو کې یو ځای کینولې دي. په دې کې یو مشهور غونډه د امریکې د پخوانی صدر بل کلینټن په مشرۍ کې د اسرائیل د وزیر اعظم د اسحاق رابین او د فلسطین د آزادۍ د تنظیم د مشر د یاسر عرفات ترمنځ وه، د کمینه چې د اسرائیل او د فلسطینیانو منځه د امن راتلو ډیر امیدونه پیدا شوي وو. دغه ورځو کې اسرائیلیان او فلسطینیان د امریکې نه بغیر خپلو کې د یو بل تسلیمولو لوزنامې ته او د دې اصولو اعلان نامې کولو ته رسیدلي وو چې په لویو لویو مسلو به خپلو کې خبرې اترې جاري ساتي. اگر که د اوسلو د عملکارۍ وروستو د دواړو فریقو ترمنځ تر اوو کالو پورې الغو تلغو جاری پاتې شو چې پکې دغه موده کې د فلسطینیانو لخوا ترهګر حملې، د اسرائیل لخوا نوې آبادۍ جوړول او د اسرائیلي وزیر اعظم د رابین قتل شامل و. خو بیا هم په قول د مضمون نگار د دا پوخ یقین و چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ امن عمل به عقوبت کامیابیږي. مشرق وسطا کی دا امریکی دا سفارتکارۂ دا کارگزارۂ دا حال بیانولو په وقت خاغلے آرون ڈیوڈ ملر لکھی چې په مونږ باندې دې لڑکی یو داسې بد قسمت وقت هم راغلے وو کله چې مونږ په ډیر روغ نیت اتو میاشتو کې د دریو صدارتی خبرو اترو منصوبې تیارې کړې وې. په دې کې دوه د شام په بابلا او یو د فلسطین په بابلا وه. خو دا درې واړه منصوبې ناکامه شوې. مضمون نگار زیاتی چې په کال 2002 کې کله چې د فلسطینیانو انتفاضه تحریک خپ زور کې وو د صدر جارج ډبلیو بوش استاد انتونی زینی او زه د خاغلی عرفات او د اسرایلی وزیر اعظم ایرل شیرون ترمنځ ډزبندې کولو لا ولېګلې شو. خو زموږ دې تګ او کوششونو هیڅ خوندونه کو. مضمون نگار او سفارتکار ارون ڈیوڈ ملر د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د امریکای سفارتکاری په اغه صورت کې اثرناک کېدې شي کله چې موږ سره د جګړې ناس ټول فریق څه قسمه فیصلو کولو ته تیار وي او چې کله د جګړې ټول فریق د فیصلو فوري اهمیت تسلیموي. په دې لړ کې ایران سره د ای ټی بی لوزنامې کې دو مثال ورکېدې شي اگر که دا لوزنامه د ډیرو نقصونو نه ډکه ده. ڈیوڈ ملر لکھی زد امریکی زیرکے او ان پوق کی دن کی سفارت کا رہنا مایوس انیم. خما دا امیدون پری خود دی چ امریکا دا یو دانوانا مشرق وسطا درا غنڈول کارتا سمر تیار دا.
درمن اوریدونکو د ډیوریډیو خبري خپرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ چې د ډیوریډیو ټول خپرونه په خپل ټلیفون باندې په سمارټ فون باندې واوري او که تاسو سره انټرنیټ وي نو تاسو کولی شئ چې چون ان اپ له لارې لاړ شئ، هغه ډاونلوډ کړئ او د دې ترڅنګ دا چې ډیوا پکې خوښه کړئ نو تاسو به تل دغه خپرونه کولی شئ چې خپل په فون باندې هم واوري چې هر چیرې وي کولی شئ چې بدون د دې نه چې تاسو سره راډیو وي تاسو کولی شئ چې دا خبرونه ټولې واوري. رازو د راپورونو ولورې ته چې د داعش وسلوالې ډلې د سوریا او عراق هغه سیمو اوسیدونکو باندې د روژې میاشتې سره د را رسیدو سره سخت قوانین عملي کول پیل کړي دي کوم چې د دغه تندرول ډلې د ولکې لاندې سیمې دي. په قوانینو کې ویل شوي دي چې د ټلویزیون کتل منع دي او د دې ترڅنګ دا چې د کار ساتونه هم پکې څه تغیرات راغلي دي او د میرمنو لپاره خاص د جامو اغوستلو غوښتنه هم شوې ده. دغه ټول قوانین څه دي په تفصیلات سره اورو او ریپورت پی راکوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ورستیو کې شام او عراق یو کمپاین کړی و چې پکې خلک دې ته هڅول شوي وو چې خپل ټلویزیونونه مات کړي په دې چې د دوی په وینا له دغه څخه د خلافت په ضد عصابي جنگ ته وده ورکول کیږي. د داعش د پلویانو ترمنځ خبره شوې یو ویډیو کې د دوی یو مشر ویلي د مسلمانانو کورونو ته چې کم ژغونه د ټلویزیونونو للارې ورځي هغه د دشمنانو خدمت دی. راپورونه وایي د شام رکا ایالت چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ځان ته دارالخلافه جوړه کړې هلته دغه ډلې د ډش انټینا سټلایټ ټیویانو او نور داسې آلاتو ترلاسه کولو لپاره کور په کور تلاشي واخیستې چې نشریات نیولی سي. د داعش د ظلم زیاتو په باب رپورټونه جوړونکي یوې ډلې ویلي دغه وسلوالې ډلې تر خپل کنټرول لاندې سیمه کې نوی قانون نافذ کړی چې له لورې یې په ټول ورځ کې تر دوه ساعته زیات د کار کولو اجازه نسته او په نور وخت کې و خلکو ته د عبادتونو او لمنځونو کولو ویل شوي دي. په عراق کې هم د داعش ډلې د موسل په سیمه کې عادي خلک په چیک پوستو درولي او ورته وایي هیڅوک به تر هغو نه خوشې کوي تر څو چې یې خپل ټلویزیونونه نوي ورکړي. چارواکي وایي د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو ژوند ډیر مشکل سوی. په موسل کې یو پخوانی حکومتي چارواکي عصمت رجب وایي اسلامي دولت ډلې و خلکو ته د روزو او اختر لپاره نوي امرونه جاری کړي چې څه به کوي او څه به نه کوي. د ده په وینا د داعش مذهبي پولیس په هغه ایالت کې د رستورانونو او بیکریو مالکانو ته ویلي چې دروازه به خپل کاروبارونه بند ساتي. زیاتره مسلمان علما وایي داعش د روزې میاشت د خپل سخت دریځه مذهبي فکر د نور تپلو لپاره کاروي. د مصر په الازهر پوهنتون کې یو سکالر شیخ محمد شرف الدین وایس اف امریکا ته ویلي داعش د روزې د میاشتې او د کال په نورو میاشتو کې فرق نسی کولی. دوی غواړي چې خپلو پلویانو ته وښیي چې دوی تر نورو مسلمانانو زیات متکیان دي. دغه ډله وایي د روزې په میاشته کې به خپل تشدد او د غربي نړۍ په ضد خپله سخت دریزه مفکوره به نوره هم خوروي. په عین حال کې د امریکا وال سټریټ مجلې په خپل یوه رپورټ کې ویلي د عراق له فلوجه سیمو څخه وتونکو عادي خلکو باندې د اسلامي دولت ډلې ډزې کړې. هلته د حکومتي ځواکونو او وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه درېیمې اونۍ ته اوښتې ده. دغه تندروه ډله غواړي چې ولسي وګړي د خپلې جګړې لپاره د بشري ډال په توګه وکاروي. له محاصره شوي ښار څخه د پارلمان یو غړی خالد الالواني وایي داعش نه غواړي چې نږدې 50,000 کسان د پناه لپاره له فلوجه څخه بلې سیمې ته ولاړ سي، په دې چې داعش د خپل ناوړه هدفونو لپاره دغه کسان کارول غواړي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته بعد زموږ ډیو ریډیو زموږ ملګری همکار بیروز خان راځي سټوډیو ته او د پښتنو د اصل نسب په حق باندې به د سلونکو سره خبرې اترې کوي. تاسو دغه پروګرام اوریدل مهیروي په د ټلیفون د لارې په دغه پروګرام کې تاسو د میلمنو نه پښتنه هم کولی شئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته چې روجا د پاکستان پښتونخوا کې هم د ملک د نور برخو په شان نن لومړی روژه وه. سخت کال روژې سخت ګرمۍ کې شروع شوې دي. د لومړی روژې په ورځ د پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه د 30 سانتي ګریډ نه زیاته وه. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبریالانو ته د یو شمیر هسپتالونو نه ورکړل شوي رپورټونو کې ویل شوي چې ګڼ شمیر خلک د تندې او ګرمۍ له امله بې هوشه شوي دي. نور حالیه د سیمینه د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پښتونخوا د موسم د محکمې مشر مشتاق علی شاه ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې دغه ګرم موسم به د راتلونکي 3 ورځې پورې جاری وي.
د نور غنو چې دی خدا او چې کوم دي دم خوږ چته ده لکه ته خور کې 43-44 او مردان په خور صاحب دل کې 43-44 کې بیا دې سن تر 46 کې نو دا هم خطرناک ټمپریچر ده کنه عام سړي دی پاره یا کلا موسم کې چې ډېر دي نه روانې درې څلور ورځې چې دا به سن ته سره هم ده.
خبل اړخته د ملک میدانی برخې پنجاب او سند صوبو کې هم د ګرمۍ زور زیات شوی دی او په سند صوبه جیکب آباد او نواب شاه کې زیاته ګرمۍ ریکارډ کړې شوې ده. ماهرین وایي چې په میدانی علاقو کې د تودو هواګارو لکه بلا سند، پنجاب، بلوچستان او خیبر پښتونخوا میدانی علاقې د ګرمۍ په ضد کې راغلي دي او په راتلونکو 3 غونټو کې د باران هیڅ امکان نشته. ماهرین وایي چې په داسې حال کې په ټول هیواد پاکستان کې روژه هم شروع شوې ده نو خلکو له پکار دي چې خپل ځان د نور او ګرمۍ نه بچ وساتي. په خیبر پښتونخوا مردان دل کې د مردان میډیکل کمپلیکس ډاکټر عدنان قیوم ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د هسپتال دننه په هغه مریضانو کې زیاتوالی راغلی دی کوم خلک چې د اوبو د کمی ښکار شوي دي.
نن سبا چې کوم موسم صورتحال دی نو د کې زیاتره چې کوم کیسونه راځي د هیټ سټروک دی او ډی هایډریشن چې کوم کیسه دی راځي او دا چون کې ښکاری هو داسي معمولی شان مسله هو اصل کې ډېر خطرناک سچویشن دی ځکه چې جسم کې ډېر زیات اوبو کمی راشي د وجې چې کوم دی اکیوټ رینل فیلیر یا ګردی فیل شي او د مریض چې کوم دی موت هم کېږي. خلکو له پکا دی چې زیات تر نور نه ځان بچ کړي چې بلا ضرورت نور ته بهر وتو کوشش نه کوي او کو نور ته وځي نو ځان دې سپین څادر سره یا سپین چترې سره ځان کور کوي چې نور ډایرک اثرات پی باندې نه پرېوځي. چې کوم سحر او افطاري ټایم دی چې دی کې زیات نه زیات د اوبو انټیک چې کوم دی اوبو څښل پکار دي نه دوا داسې مېوې کوم کې چې اوبو ډېرې دي بجای د دې نه چې مرچ مسالې یا مسالېدار سیزن دي.
یاد دی چې په ټول هیواد پاکستان کې د ګرمۍ د زیاتوالي له کبله د بجلی په استعمال کې هم اضافه کیږي او د ملک دننه د بجلی غوښتنه 9500 میگا واټ تر رسیدلې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
ګران اوریدونکو، ستاسو د مشتاق علی شاه صاحب چې کوم پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مشر وو د هغې نه واورېدل چې د پښتونخوا په علاقو کې گرمی کم یا د تودوخه درجه چې سلبی ډیگری سنتی گریډ ځینې علاقو کې زیاته ده، هغه به یو سور زوره پاره جاری وي. د پاکستان قبایلی سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پوز د عملیاتو لوجې یو شمیر په لکونو خلک او په زرګونو خلک د پاکستان بندوبستی علاقو کې په خیمو کې پراته دي. د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی دي ته ورخله دي، د دوی سره خبرې اترې کړې دي او دوی ورته هسې خپل ستونزې او بیا په خاص توګه روژه کې د کوم ستونزو سره مخامخ دي دغه ټول تفصیل یې د عدنان بیټنی سره شریک کړی دی. وړاندې کوو یې په دې رپورټ کې.
دغه کډوال د خپلو خپلوانو او کرایي کورونو ترڅنګ په زیات شمیر سره په خیمو او ټینټونو کې د ژوند په تیرولو مجبور دي. یو کډوال نور احمد ډیوا ریډیو ته وایي خیمه انتهایی ضعیفې شوې دي او د نور د ګرمۍ تم کولو توان نه لري. وی ویل دوی سره د نور د ګرمۍ څخه د بچ کېدو بل هیڅ انتظام نشته.
خپل دوه خیمې دي کنه، دوه سره چې کنه لکه دومره سخته ګرمي ده کنه چې تم کېدای نه شي. یوه خیمه ده کنه دا بژادو په دا ورمه مکمل وروتله ده، ولا بلا خیمه ده دال شي ګزاره کو په داسې غون سره غایي لاس و تکا سونی په داسې ما ګزاره نه شي کنه. ګرمي به دومره سخته وي کنه چې ګزاره وړه نه شي په شي کنه. مې خپل بغاره روزي د شدینه دومره ګزاره په شي خو ختم ته خښته وي کنه ګزاره نه شي به شي په شي چې اور ورمر خو شي رجه ده پره کنه کمانه چې یو حجر امشتن درو کنه.
یو بل کډوال نور سه ډیو رادیو او ټي وي ته حال تیرول په وخت وویل دی په خپل بنو ټاون سیمه کې په یو ارزي خیمه وسته کې اوسېږي. دوی سره په دغه خیمه وسته کې نږدې یو سل نور کورنۍ هم آباد دي. زیاتکړه د ځکه نه د اوبو انتظام برابر کړی شوی دی او نه بجلی شته او نه نورې اسانتیاوې په ذکر شوی دی. وی ویل حکومت دوی پر داسل نه د رمضان پیکج اعلان کړی دی او دوی ته چې کوم میاشتنی خواړه د نړیوال لخوا ترلاسه کیږي د میاشت هغه هم نه ترلاسه شوی.
گزارانه سی تو ډېر صاف کو خو بس هوږي مجبوری راخو د خامہ خان نشي رو راخو نشي بنه ټاون شیف شه ډېر صاف تا ګرمي ده خو مو تاون نه لګا دی او کی جماعت تا نه لګا پغا شي بروري پکې لنی وا کرے شه بس نه ناری دا مسمان دی بس بس ټه مروري بس وا کرے کټینا وا کرے لګا پکې ست کی اغه نه زاینا بتوي کی باز امر با بیت سم لګا امر گزار یس تا او وی وچ رجنا مخه به تست بیا رسن کو سی اوبه اوخلې پر تست تکلیف خو اغه اس لګا نستا بس
حکومتي چرواکی په دې اړوند خپل دریز ورکولو ته تیار نه وو او اف ڈی ایم ای چرواکو د مصرفیات په وجه د خپل نظر ورکولو څخه ډډه وکړه. شازیب چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره کار کوي او یو سوشل اکټیویست ده وی ویل پولیټیکل انتظامیا له دوی سره د رمضان پیکج ورکولو ژمنه کړې وه خو تر دې وخته پورې انتظامیا لخوا دوی ته نور څه نه دي ویلي شوي چې آیا دغه پیکج به کله ورکړل کیږي. شازیب زیاته کړه چې له تیر یو نیم کال راسي د کډوالو ته د حکومت توجه بیخي د نشت برابر ده.
دلته اوس نه یو نیم کال کیږي څوکم چې دا دوا کو دا به اسې دا دوا کو چې دتا امداد ملاويږي نه سرکار نه نه غیر سرکار نه امداد ور سره نه دي شوی. یو نیم کال تقریبا کیږي چې هغه سره اسم امداد نه شو دي فارن نه بالکل باقی پیسې راځي خو زمونږ ته اس امداد نه دي ملاو شوی. شمالي وزیرستان آی ڈی پی ستا
دا کډوا چې تر کوم پړاو نه راتی ریشي او په داسې حال چې روزې میاشت هم ده نو داسې حال کې روزا نیول دوی ته څومره مشکل سره ده. په دې اړه مو کله چې دي په مذهبي څارو پوها او د پېښور یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر کیبلایا صاحب څخه وپوښتل نو خپل نظر چې داسې را سره شریک کړي.
د الله پاک ته د انسان روح ډېر هم ده چې کچر ته داسې کیفیت وي چې دوی دا استطاعت نه د روزې نیولو د ګرمۍ د لاسا د اوبو نشتوالي د لاسا چې تکلیف ورته کیږي. نو ښکاره خبره ده چې زموږ فقها او رعایت ورکړی دی وي مشران وي بوډاګان وي نو پای کې رښتیا خبره ده چې په داسې کیفیت کې چې دومره سخته ګرمي وي اوبه نه ملاوېږي یا ښکاره خبره ده چې روژه اوږدی لکه نن سبا تقریبا 15 ګنټې روژه ده نو په دې کې خو ډاکټرانو هم مشوره دی چې روژه دې نه نیسي علما هم په دې هغه کې سہولت ورکړي.
د کډوالو لپاره په حکومتي کچه د پښمنی یا روزماتي لپاره څه تنظیم نه دی برابر کړی شوی. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
تاسو د امریکا غږ ډیو رادیو اورئ.
قدر من اوریدون کو دی ور جو خبری خبرونه لا دوام لري او ارباب سی د سخکاری چی د روجی را رسیدو سره سره قیمتونه هم ډیر لوړ تللې دي.
ښه خبره ده
زکه چې پیسې لري
زکه چې پاکستان کې موږ چرته داسې نه لیدل چې روجی میاش راغله یا د اخترونه یا میلې راغله او خلکو دکاندارانو دا ویل چې موږ پیسې لګولې.
اها رختیا هم تل پروژه کې قیمتونه لوړ ځي خلک هم ډیر شکایتونه کوي او ځکه چې یو خو وی ورځې هم ډېرې اوږدې دي او روژه وی داسې د کال داسې وخت کې راغله چې ورځې ډېرې اوږدې دي او شپې لنډې دي
او درجه حرارت چې دی نه سلویخ ډیګری سینټی ګریډ نه هم بره ده
ډېر تودوخې کچه لوړه ده خو داسې امکانات شته.
دلته امریکې ته کریسمس لپاره خلک راځي اکثر کریسمس د دې چې مذهبي تهوار وي نو هغه دلته کې وي نو سیزونو باندې ډېر سیل لګېدلې وي.
دلته چې کوم هم داسې تهوار وي هغې باندې هغې وخت کې ډېر سیلونه لګي او خلک هماغه وخت باندې ځي شاپینګونه کوي او ځان ته ډېرې سوداګانې اخلي. احسان محمد خان زموږ خبریال تللی دی ځینې مارکیټونو ته او دوکانونو ته هغوی نه پوښتلي دي او د قیمتونو حال احوال یې موږ ته راکړی دی. په دې رپورټ کې به واورو چې څه روان دي هلته.
درنو اوریدونکو دا وخت زه د بټګرام د بانډي بازار د سبزی کوم لوی دوکان دی د دې مخې ته ولاړ یم. تاسو ته ووایم چې دا وخت ګرمو کې تاو هم ډېر زیات دی، د ورځې دوه بجې دي خو د تودوخو کچه هم ښکارېږي چې ډېره زیاته شوې ده. دغه دوکان ته راغلی خلک چې دی په دې باندې خوله هم راغلې ده، داسې ښکارېږي چې تږي شوي هم دي. تاسو ته به ووایم چې دغه نن لومړی روژه چې په 18 منټه د پاسه 3 بجې باندې دغه روژه روانه شوې ده او روژه به وي د ماښام 30 منټه د پاسه 9 پورې، یعنی دغه روژه چې ده د 14 ګنټې او 14 منټه جوړېږي. په بټګرام او خواوشاګونې سیمې دي د هزارې په دې کې دغومره وخت دا روژه نیول کېږي. موسم هم ښه تود دی خو بیا هم خلک چې دی په ګڼ شمېر کې دا په دغه بازارونو کې کوم چې مقامي کوم بازارونه دي دې ته راغلي دي د سوداګانو دپاره. د دې نه به تپوس کوو دا وخت چې زه کوم دغه د سبزۍ دوکان مخې ته ولاړ یم، دې ته هم ډېره ګڼه جمع شوې ده. د دغه راغلي تنانو سره چې د دغه سبزۍ دوکان مخې ته ولاړ دي، د دې سره خبرې کوو. دغه یو مشر چې زما خوا ته ولاړ دی په لاس کې د میمبوانو، دا څه دي؟ لیمبو دی؟
دا لیمبو دی.
ښانو دا لیمو څنګه په څو باندې لاو؟
دا پیکټ مونږ ته راکړه، اته دانې پکې دي په 1.5 روپۍ باندې.
اته دانې په 1.5 روپۍ باندې، مطلب دا چې دغه یو لیمو چې دی دا په 5 روپۍ باندې. نو دا خو ډېر ورکوټي لیموان دي، دومره ګران لیموان ولې دا نر کته ارزان نه میلاوېدل؟
دی وایي چې روژه ده هر څه ګران شو، مطلب دا دی خو یکدم ریټ یکدم دومره بالکو چې هغه دې مونږ اخیستو نه ووتو. لکه دا غریب خلک دي، مطلب دا دی یکدم لکه څومره په 10-20 روپۍ کیلو به خټکې او نن 25 روپۍ کیلو شو یکدم دومره. او مونږ هم دغسې لکه 1.5 او داسې هر یو څیز هندوانه او هر ګوزا ګران.
دا خو ډېر ګران نرخ دی، بیا که دغه لیمو دغه نرخ وي لکه په 5 روپۍ باندې او لیمو چې دی دا هم ډېر ورکوټې دی. ورور دا تا څه اخیستې دي؟
سبزي ټوکو کې
په دې کې څه دي؟ دا راته لږو پیدا خو مڼه ده او دا نور څه دي؟ رمونه دي، زرچه ده. نو دا څنګه هم څنګه دی کیلو؟
یو سل څلی
خو هندوانه څنګه
ده؟ 30 روپۍ کیلو.
کیلو په دې باندې نو دغه دانه په څو شوه؟
یو سل څلی
باندې دغه ورکوټې غونې هندوانه. او دغه د امونو نرخ چې دغه هم امونو چې کوم قسم دی دا هم هغه د ټولو غوره قسم نه دی. تاسو څه اخیستي؟
مونږ په سبزۍ راغلي خو مهنګۍ ده ډېره ګران دي. د دې ریټونه سبزي هم داسې فرش نه ده او ریټونه هم ګران دي. په دې رمضان کښې خو د مخکې نه ریټ ډېر مخکې تېز تېز دی. نو
ورور تاسې څه اخیستي
دي؟ ټماټر دي، هندوانه ده
او نور د کور نه کوم ضرورتونه لیست د ځان سره راوړی دی؟ څه به نور به څه وړي؟
نور به خوشحاله وړو، نور کارونو ته به یو مختلف نور سامان واخلو که نه. سبزي چې دغه مونږ واخیستله
نو دغه د نرخونو فرق لیده کېږي چې دغه روژه روانه شوه څه؟ درنو اورېدونکو دغه خو ګڼه ده، ډېر خلک ولاړ دی په دې کښې. هر څوک په دې هڅه دی چې د ټولو وړاندې د دغه دوکان نه خو دا لاسته کښې خو دغه دوکاندار سره به هم خبره کوو. ډېر رش جوړ دی، ډېر خلک دی. ورور لومړی راته وایه خپل نوم راته وښه.
عبدالکریم جی عبدالکریم ہاں عبدالکریم تا دی دکان مخی تا خود دیر زیادتا گانا دا دا والی آم او رزو پیم دا گشان گانے وی که دا روجه لگا
نا 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 سر پر روجه کی او زده خلق روجه کی ضرورت زیاد شی حساب نا زیاد جیا
دا گا دکان که چی دستا سرگن سختاری داری کرتا نرخون آوائی
نرخون دبل شوی دی بوزا که سنگل رو دبل شوی دی جگل پا شیر روز پس علیخ دی
یا هم لکه دا آم چره دا اس قسم کم یاو دا یاو داره نا
سیدری یو نیم سلو بی کلو خرسی دی
دا منی سنگ دی کلو دا خطکه کرا کلا
منا پسل او کلا پا دو سرنیا والا تماتر بوزا که پشل دو بی پی پینزل سلو بی کلو وز پسل شیو دی زکا چه خلق رو جو نیولا نو مانگ زیاد سنو ریڈی بارا شو
پسو قیمت سنگ دی
سلیخ رو بی من یو کلو خرسی گوپی پا دیر شو بی یو کلو خرسی
شملا مرد
یو کلو پاتیا یاد یو کلو پی پینزیش کیره یو کیلو به سلیخ
اندواره کیلو
یو کیلو به پینزیش
اوگا
یو نیم سلو به یو کیلو شن ما تکا سازه کل آسی ورکم کلو رو بلس رو به اوتیل های ورکم
ولی سنگ از پروژی که دا نرخونه ولی دوم روزی
خلق یک کیلو بزه پینزه کیلو رو مارکر که مارکر که نو خود با خود بیانی گیلو
احسان محمد خان وایس اف امریکا جوار ایجو کزبانده بٹگرام موسیقی